کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 401 هجری لمریز کال د زمریه اسد اتلسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 9 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. تا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې بریدې د دوحې له تړون سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلی دي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر د دغو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د حق بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر نه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر اوارې ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب یې زده وي ورته د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل کره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا پلان داسې مهال اعلانوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي دي او د شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بېساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همدراست په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو د فدرال دفترونو په اړه د سیرانو فدرال دفترونو په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې سیرانو خبر دی ویلي دي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلی د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمیرنې رسمن نه دي تایید شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپروو. د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات درکوو چې وایي که څه هم په افغانستان کې امریکا سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
په نورو موضوعاتو کې، په روزګان ولایت کې رسنۍ شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نه سور کولای.
په ننګرهار کې د دینګي په نوم د تبې د موردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې خلک د دې ناروغۍ له کبله اندېښمن دي.
تبه می درلوده، در سترگو در عجلات و بندونو در می درلوده، در اشتها کمی دل هم مرسرم ملو.
او په 25 دقیقه او نیز باز که ده عاشورا پا ورزو که په کابل که پر شیعگانو ده حملو پر موضوع بحث کهو.
خوشبختانه ده افغانستان و ولس که د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی دسیسې دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت یو جګ پړی مقام وایي د ایمن الزواهری د وژنې لپاره عملیات وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل پروسه کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي. خدای وایي چې امریکایي چارواکي لا هم باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښو خوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالین کال ویلی
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیری وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوه هوکړه وو دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغیر کړي. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او ترخوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکې بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروۍ مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس د ازادي رادیو پر ویب پانه د افغانستان د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده او همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي رادیو. د طالبانو د پوهنې د وزارت سرپرست ویلي چې دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دا څرګندونې پرون په خوست کې وکړې او ویل چې دای هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي ترڅو د نجونو د زده کړې بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې واورئ.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لرې پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډیرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼې ته درشوي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه ضرورت کوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده بلکې ډیرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لری پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړی، په دې باندې موږ ډېر متاثر شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دی چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هېواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي د طالبانو حکومت د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. خو یا د نجونو د تعلیم په مسله کې په رښتیا هم د افغانانو په ټولنو کې حتی په لرې پرتو سیمو کې حساسیتونه او محدودیتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان په پخواني حکومت کې د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره او د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکای آریان په مستقیمه اړیکه راسره ده. همدا لومړی پوښتنه د میرمن آریان، اول خو خبرونه ته راغلست، همدا تر ټولو مهمه او د سر پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې پرختیا هم په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې حساسیتونه او محدودیتونه په قومي مشرانو یا کورنیو کې شته؟
سلامونه تاسو ته او د خبرونه ټولو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ډیر منفي خبرونه اوریدل کیږي. د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوی کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه تېره ورځ موږ واورېدل چې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي چې تړل شوی دی یا تړل شوی پاتې دی، نو عمده ستونزه یا لامل دا ده چې دلته کلتوري محدودیتونه موجود دي او په کلتوري لحاظ باندې خلک دي طرفدار دي چې د انجونو خوانځي پرانستل شي. خو زه په دې اندم چې دا هسې او پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړی ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به ایجاب په اصطلاح اسلامي ایجاب کوم چې د دوی په نظر اسلامي ده، حال دا چې د افغانو مېرمنو ایجاب تل اسلامي وو او اسلامي به وي، اسلامي ایجاب جوړ کړو تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله، حال دا چې د معرف نصاب تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي وو او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع.
میرمن آریانو بخې، دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی د اسلام په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دی. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران پښتانه یا د پښتنو سیمو یا د نورو افغانانو د نورو برخو سیمو خلک دان غوړی، د حقیقت د خبره څومره حقیقت نه
ده. ام دا وایم چې په تیرو شلو کلونو کې چې کوم مزل شوی دا او د تعلیم په برخه کې د خاصه توګه د انجونو د تعلیم په برخه کې مل سترړو منګه درلودلې دا به ساری دي. کچیر موږ په پرختیا هم د دوی د خبرو منو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو منګه سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړې دي. زه خپل چې د افغانستان لاغه ولایتونو نایمه چې په کلیو باندې کې مونږ ژوند کړی دا، په کلی کې مکتب لوستای دا، خو حال دا چې مونږ لیسانس کړی ماستریم کړی دا او تر دې لا نور هم مختل چې پرځ کړو ته دا مور ګمدارنګ د ماده کورانی نور غړي چې دا اوس په لری پروتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلې او په ژورنالیزم یا د رسنو په نور برخه کې فعال وی لوړ زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د موحد دامن کولو د نصاب د اسلامي او دی په اصطلاح د اسلامي ایجاب د جوړولو په بر پلمي دوی د انجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی دا یو بل پلمه ده، ځکه چې کال پوره شو خلک دوی نه تمه لري چې هغه تر هچ دوی جوړول هغه به ولست وړاندې کی، دوی نو اوس بل پلمه نه لري چې ولست کو کی چې مونږ ولې کوانځي تړل دي. اوس پر قومي مشرانو باندې په کلتوري محدودیتونو باندې حال دا چې د یو دو کې مونږ ولې د ډیر زل قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې لامارات نه مطرح کړل چې د انجونو کوانځي پرانځي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه چیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه له امارات نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خدا هڅه دی او پلمه جوړه کړې ده ترڅو د ښوونځي دې تړلې وساتي.
بله میرمن آریان، یو بل مسله هم غواړم چې تاسو نه وپوښتم. د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې مثلا فکر کوم په سرپل کې هم او په سمنګان ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟ دا په طالبانو کې د اختلاف یا د دوګونه پالیسۍ څرګندونه کوي او که نور څه رازونه د شاته پراته دي؟
دقیقا لومړی سر کې خدا پوښتنه مطرح کیږي چې په مسله یک بام د هوا باید ولي په ولي په ځینو سیمو کې، البته دا ډیر نادر مثالونه دي، دا ډیر کم موارد دي چې ښوونځي د انجونو پرانستې دي. خدا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانستې دي او په باقي ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلې دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلار یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانستل شي یا د تړلي. معنی دا چې د دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانستې وي او ځینې بیا مخالفت لري په دې برخه کې. د اسلامي امارت په عنوان د حکومت که چېرته ځان مطرح کوي او ځان یو حکومت ګڼي، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې او په ډېرو نورو مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پرېکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوی نه دی پینوان دی حکومت ځان جوړ کړند بلکې دی دلګي په توګه مطرح دی ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابل تصمیمونه په یو وخت کې بیلابل پریکړې چې دا متاسفانه د انجونو د خوانځي برخه کې مونږ ګورو دا مونږ خوشاله سو چې په ځینو نادر موارد کې دا رقم ته د خوانځي پرانیست دي اما دا په دې مفهوم دی چې د دوی په رهبری کې هم دوګونه چلند کیږي او دا یو څیز بلم په ډاګه کې یغدا چې دوی چې دا پلمه جوړي چې موږ نصاب اسلامي کو نو یا په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا خوانځي پرانیست دي آیالته نصاب اسلامي ده کوم څه چې دوی مطرح کوي آیالته ایجاب د دوی په اصطلاح اسلامي ده نو دا په دې معنی چې دا ټول هڅه بهاني دي چې دوی جوړ کړی دي او دوګونه چلند کوي نو متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې ده
تیر زیاته مننه تور پیکای آریان د افغانستان د پخوانی حکومت د پهنې وزارت د مطبوعاتي څنګه مشره او د نجونو د تعلیم فعاله او سم ورزو قدرمنو اوریدونکو د نن اقتصادي خبرونو ته
د سوداګری او پنګونی خونه وی افغان سوداګرو ته د چین د ویزو ورکړه پیل شوه او په نورمال ډول روانه ده د دې خونی سرپرست یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل افغان سوداګرو ته د لا ډیرو ویزو د ترلاسه کولو لپاره د هوی اسناد راټول شوی او د پروسس په حال کې دي خو ښاغلی محمد داونه ویل چې تر اوسه څو تنو افغان سوداګرو ته د چین ویزه ورکړل شوې دي څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل افغان سوداګرو ته د چین ویزو د ویش لړۍ به د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په لومړۍ کې پیل شي وړاندې له دې افغان سوداګرو څو ځلې د چین د ویزو د اخیستو په برخه کې له خنډونو او ستونزو شکایت کړی و د سوداګری او پنګونی خونې د معلوماتو پر بنسټ جلغوزي وچه میوه قیمتي ډبرې او زعفران هغه توکي دي چې افغان سوداګری چین ته صادروي او هلته ښه بازار لري د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي تر اوسه یې هم کارخونو ته کافي بریښنا نه ده برابر شوې او د ځمکې او مالی د ورکړې په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادي رادیو ته ویل د دې ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت له مسؤلانو سره خبرې دوام لري ښاغلی صافی وایي د بریښنا نشتوالی د کارخونو لپاره یو جدي ستونزه ده د همدې عمله دوی له بریښنا شرکت غوښتي چې د وارداتي بریښنا ترڅنګ له داخلي سرچینو هم یادو کارخونو ته بریښنا ورکړي په ورته مهال د کابل بریښنا ریاست نن یو خبر پاڼه کې لیکلي دیونوی پلان لمخې غوړې د بریښنا مصرف کوونکو په ځنګړی توګه صنعتي پارکونو ته د اړتیا وړ بریښنا برابر کړي او نن په افغانستان کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 90 افغاني او لس پوله یو یورو 90 افغاني 80 پوله یو انګلیسي پاونډ 106 افغاني 90 پوله یو سعودي ریال 23 افغاني 55 پوله زر هندۍ کلداري 1050 افغاني زر پاکستانی کلداري 404 افغاني او زر ایرانی تومانه 2 افغاني او 40 پوله
د نن اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوریدل
ل خبرونو ور اخوا
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو ګورو چې لوی د زور سپانو د افغانستان پر مسایلو کوم مطلب خبره کړی دي د امریکا چاپ میامی هرالد رسپانې په افغانستان کې پر شیاګانو وروسته یو حمله ته کتنه کړې رسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه بیان یادونه کړې چې وایي په 13 ورځو کې په افغانستان کې په حمله کې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي یوناما له طالبانو غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت ټینګ کړي څو د نورو حملو مخنیوي وشي د پلازمینه کابل پر شیا میشتو سیمو د جمعې او شنبه ورځو د حملو پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه منلې میامی هرالد د مطلب په دوام کې لیکي چې داعش ډلې د طالبانو له بیا وکمنېدو پر اورسته موده کې په افغانستان کې خونړې حمله کړې دي چې تر ډېره شیا افغانان پکې پنهښه شوې دي نیوزویک مجلې د هغو افغانانو وضعیت تکتنه کړي چې د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا ته کډه شوې دي د تیر کال له اګوست میاشتې وروسته له 9000 زیات افغان وګړي چې د نړیوالو ځواکونو همکارانو متحدو ایالاتونو او برتانیا ته لیږدول شوې دي نیوزویک د مطلب په دوام لیکي ډیری د کسان چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړو کې د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ ولاړو اوس په کوربه هیوادونو کې له ډیرو سختو شرایطو سره لاس ګریوان دي د مناسبو کورونو کمای یا نشټوالی د دندو موندل او د خورا زیاتو اسنادو چمتو کول په مطلب کې د دې کډوالو لوی ستونزې بلل شوې دي. مجله د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن هغه وینا ته چې ویلي وو د افغانانو هرکلی د دوی ملي دنده د اشاره کوي او د مطلب په دوام لیکي چې په امریکا او برتانیا کې یو شمیر افغانانو ښه کورونه او ښې دندې لاسته راوړي دي، خو ځینې نور په خپل حال پریښودل شوي او لازمه پاملرنه نه ده ورته شوې. د مطلب لیکوال زیاتوي د دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې له سل زرو زیاتو افغان وګړو ته به د استوګنې او ژوند کولو امکان برابروي. نیوزویک په نیویارک کې د افغانانو د کړۍ په نوم د یوې مؤسسې د غړي هرف هلوویتس له قوله په خپل راپور کې لیکلي دي چې نوموړی وایي افغانان له دې کبله خوشحاله دي چې متحدو ایالتونو ته راوستل شوي، خو د نوموړي په وینا د خپګان خبره دا ده چې اوس هم شاوخوا 40,000 افغانان د مهاجرت دفترونو ته مراجعه کوي او د دوی د انتظار موده خورا زیاته اوږده شوې ده. د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په ننګرهار ولایت کې د دینګي تبې د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. د پلازمینې اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده.
د دینګي د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته اندېښنې په روزګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي وایي چې د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
پاورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمیر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټول رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله نوي سلنه کارکوونکي له دندې لري کړي.
توکي څلور یو کسان خبريان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ مشور کول یو ځنور سره په وړیا ډول باندې کار کولې. اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
لدی سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود امدرد وایي لدی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاشور کول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه وایي اته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسی. کمی کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنیو مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شم راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.